سلامونه ستړي مشي د کابل په وخت څلور بجې شوې دی. خبری مجله ته مو ز فرید سیال هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې مو د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حال هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. کته هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه هوکړې ته نه دی رسیدلې. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت دې نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړپوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیار لستنو دې د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دې د لنډ وخت لپاره معافیت کړل شي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د کانی موادو ګمرکي محصول یې 25% ته لوړ کړی دی. د دغې وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کانی موادو بیه د نړیوالو بازارونو سره برابره شي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبری آژانس د غازی ایناتاب سیمې د والي داود ګل لخلې ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر له امله رامنځته شوې او 22 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې پیښه د نزیب ښار او غازی ایناتاب ترمنځ لویه لار کې رامنځته شوې ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په تور بهیره کې یو بی پیلوټ الوتکه د روسي بیړیو قرارګا سره جنګیدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسیې لخوا یوې جوړ شوې ادارې کړې ده. د سیوستپول بندري ښار مسؤول چارواکي میخایل رزورجوف پر خپل تلګرام کې لیکلي دي الوتکه د قرارګا له بام سره جنګیدلې ده او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو غړي د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او وروسته ووژل تېره ورځ په عمري قید محکوم کړ. 34 کلن برېټانوي تبری شفیع الشیخ د امریکایي اتباعو د وژلو په پلان کولو او د یوې تروستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم پیژندل شوی و. د ورجینیا ایالت په الکساندریا محکمه کې څارنوالانو الشیخ د داعش ډلې تر ټولو جګ پړی غړی ښودلی دی چې د امریکا په محکمه کې مجرم پیژندل شوی دی. هغه چې د بیټلرز په نوم د وژونکي یوې ډلې غړیتوب لري د 2018 کال په جنوري کې د سوریې کوردي سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2020 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي.
فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټولې تخریب کړ، خو شکر الحمدلله د شکر ځای ده چې
طالب چارواکي وایي پر سفرونو یې د نړیوالې لوري کم امنیت وضع شي دا به هیڅ موجه دلیل ونه لري.
نئیس داسې موجه دلیل نسته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې چوک بندیز ولګي بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت.
د روباتیک ټیم انجونې له نړیوالو څخه په افغانستان کې د انجونو د تعلیم ملاتړ غوښتونکي دي.
د نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو انجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
او د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د سپورت او ځوانانو په پروګرام کې د ایشیا کپ ته د افغان کرکټ ټیم پر چمتووالو پروګرام لرو.
د ایشیا کپ لپاره ډیره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده او زموږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډیرې ښې وي.
د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ نه راپورونه هم درته لرو. خو وړاندې خبرونه
د شپې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت ورښتونه شوي او ورسره جوخت سیلونه جاری شوي دي. د دغې سیلابونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
مخه بنده شوه. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې تېره شپه او نن سهار سیلونو د سر و مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د لغمان ولایت پالینګار، قرغیو او بادپخ ولسوالیو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او 55 کورونه نړېدلي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې سیلونو یې 130 څاروي هم وړي او 150 کورونه یې زیانمن کړي دي. دغه راز سیلونو د اوبو یو شمېر کانالونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. د سیلونو له کبله د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوي او د جلال آباد ښار د ځینو برخو په شمول د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې شدید بارانونه ورېدلي دي. د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
خوږیانو کې بربر سیمه کې سیراب راغلی، باران وژنه دی، دا کور به تاسو ښکاري او دا ځوانان راغلي خوهیه کومه ګونه کوي، دیوالونه راغورځلي، کور ټول غورځلی دی او ګوره بل کور هم را روان دی، تاسو ښکاري.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د غزنی یو اوسیدونکي آزادی رادیو ته وویل
زه سهیل یم، د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې د جمعې په ورځ په ماښام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د جمعې او شنبې په ورځو په 21 ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې وه. سلزپلی وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کال د دې وخت د معمول خلاف او ورسره جوخت سیلونه دوام لري چې له کبله سلګونه تنه مړه، ژوبل او یا بې درکه شوي، سلګونه کورونه او لسګونه زره جیریبه کرنیزه مځکه هم ویجاړه شوې ده. دا تاوانونه په داسې وخت کې اوري چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
د طالبانو په حکومت کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاند مولوي محمد نسیم حقانی د دغه پیښو په تړاو آزادۍ رادیو ته داسې وویل
د تیر ورځ راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي. دغه سیلابونو ډېر زیات زور په میدان وردګ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې و. چې زموږ د معلوماتو مطابق په دغو ولایتونو کې د تیر ورځ راهیسې کوم جاني تلفات نشته. البته بعضی کورونه په کلی او نیمه ډول ویجاړ کړي دي او بعضی زراعتي ځمکې چې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي د مرګ ژوبلې کوم راپور نه لرو.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې تېر شپه او نن سخت روښتنه شوې ده او ورسره جوخت سیلونه جاري شوې دي. د دغه سیلونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه وخته دي. په دې تړاو مو د ننګرهار ولایت د خوږیانی ولسوالۍ له یو تن اوسیدونکي سره مرکه کړې ده چې په پیل کې مور نه پوښتې دي چې په دغه ولسوالۍ کې فلحال وضعیت څه ډول دی او هلته خلک له کومو ستونزو سره مخ دي.
اوس فلحال په سیمه کې وضعیت انشاءالله اوس نورمال دی، خو سیلاب تېر شو، یو څه اندازه اوبه دغه د غونډیو تر ساحو نه راغلې وې. زموږ په دې کلي باندې دغه کریا کې تقریبا 10-12 کلي اوسېږي او ډېر زیات زیانونه یې واړول، مالي زیانونه زیات واړول، کروندې تخریب کړلې، ځینې دیوالونه لګانې وغورځولې او کوم هغه فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټولې تخریب کړ. خو شکر الحمدلله، به شکر دی چې کوم ځاني زیان نه درلود او مالی زیانونه ډېر زیات وو.
سیلاب څو وخت راغی، څو بجې وی، خلک اوس فلحال په څه وضعیت کې دي؟
د ورځې نن ورځ 10 بجې باران شروع شو او تر 11 پورې ښه شدید باران وشو. بیا دغه د کلو خلک کار شول چې د خپل کورونه پرېږدي او دلته غونډیو سرونو ته او دښتو ته وځي. ماشومان او زنانه او غټان ټول د خپل کلي او کورې پرېښو او ووته، دغه ته دښتې ته ووته، داسې غونډیو جیګو سرونو ته لاړل. په کلي او بانډو باندې ټول باندې سیلاب راغی او د هماغه غونډیو دواړه او خپله د سیمې اوبه ډېرې زیاتې وې. په زیات خبره لږه اندازه اوبه کمې شوې دي، مهار شوي.
تر اوسه پورې تاسو ته د دولت لخوا کومه مرسته رسیدلې ده یا کوم بل ارګان لخوا تاسو سره مرسته شوې ده؟ ځکه کورنۍ ټولې بهر راوتې دي، حتما هلته داسې ځای د اوسېدو مناسب به نه وي. کورنۍ ورسره څه مرسته شوې که نه؟
نه، په تر اوسه پورې کوم ارګان یا کوم یو انجو یا خلک مونږ ته د مرستې په خاطر نه دي راغلي. زمونږ خپله دغه ځوانان لاس په کار شول او دوی یوازینی دا کار یې وکړه چې ماشومان یې په دغه باندې په تکلیف باندې دغه ساحو ته ورسول. بیا ما خپله په سوشل میډیا فیسبوک یو ویډیو خپره کړه تر څو دا نور خلک خبر شي مونږ دپاره د مرستې دپاره یو څه راولېږي یا کومک وکړي، خو بس متاسفانه مونږ سره چا همکاري ونه کړله. هغه صورت کې څوک رانغلل.
د خوګېړو په څو کلو کې دغه سیلاب راغلی ده؟
تقریبا دا خو څلور پنځه کاریو باندې باران وشول او هغه ټولو کې باران زیات شدت وموند. اوس موږ دغه خپل کاریا چې کومه ده د کوزګار کاریا ډېر زیات کلی لري، نفوس تقریبا 5000 کورنۍ اوسېږي. دغه ټول داسې په دغه کې اوسېږي، د زراعتي ځمکې لري، دغه پنده ساحو کې اوسېږي او هغه د سیلابونه راغلل دوی ول شو چې دغه ځای نه اوسي. نورو سیمو باندې هم شوی ده، لکه مثلا بربیار کاریا ارغچ، نورو سیمو باندې هم بارانونه شوي، سیلابونه راوتي. تاسو به کتلی وي په سوشل میډیا باندې.
ستاسو د شاوخوا ولسوالۍ او سیمو کې څه وضعیت ده؟ یا هلته هم بارانونه شوي، سیلابونه شته که نه؟ هغوی نه څه احوال لري که نه لري؟
ګرار ولایت باندې فیسبوک له طریقه ما خبر شوم چې اوس یو چا پوسټ کړی و د مومندرې ولسوالۍ کې سیلاب راغلی و، او د دې تر څنګ شاید چې چپلیار ولسوالۍ دې ته مونږ ته سره سرحد لري او په چیرګا ملتم شوی وي. او خپل خصوصا دا خوګیاڼو سیمه کې دغه لاندې د چمتلې خارګوټي نه نیولې همداسې ارغچ او بر دیار کوز دیار دغه سیمې ډېرې زیانمنې کړې. په دې باندې ډېر زیات باران او سیلابونه راغلل.
دا پخوانی وضعیت په دې کلي کې څه ډول و؟ پخوا داسې و څه شوي و که چېرته باران کېدلو داسې سیلابونه کله راغلي و په دې سیمه کې نه راغلي؟
نه، پخوا زمونږ په دغه سیمه پورې زما د ژوندانه یادښت کنه دی چې همدغه کلي کې راغل شوی یم. کوم داسې باران ما نه وکتلی او نه سیلاب چې زمونږ په دې سیمه باندې راشي. دا لومړی ځل و چې په زمونږ په دې کلي باندې داسې سیلاب راغی او زمونږ دغه کورونه او دغه هغه تخریب کړه.
د ننګرهار ولایت خوګیاڼۍ ولسوالۍ د کوز بیار اوسیدونکی نبی الله ایوبی و چې د وروستیو سیلابونو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای شئ.
اوس باور شو پکتیکا ته د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د $6 میلیون په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه جوړوي. د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي دغه کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې یې پرون پیل شوي. خو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ د یادې پروسې د پراخېدو غوښتنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستیو زلزله ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تېر ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زرو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته.
د کورو افتتاح پرون د جمعې په ورځ موږ وکړله، او دا کورونه چې کوم دي موده د دوه میاشتو تر پنځو میاشتو، یعنی که په دوه میاشتو جوړ که په درې کې جوړ شو، اخیری دا چې په پنځه میاشتو کې به سپارل کیږي. کیدای شي ممکن د دې سمخ کې جوړ شي. یونیسیا 2000 کورونه په نظر کې نیولي چې موږ سره شریک شوي دي، هغه زر کوره په ګیانه کې او زر په برمل کې. د برمل د اوسه د افتتاح شوې ده چې د زر کورونو لپاره $6 میلیون و.
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې وروستیو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګري ملتونه ورکوي. له بل خوا بیا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي سره له دې چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي، خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخ او چټکه شي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد ګیانوال او راز محمد:
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوي. زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوی د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا دوه بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود. ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل، خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونا افتتاح نه ده شوې، نه یې عملا کارونه پیل شوي دي. یوازې په برمل کې د زرو کارونه افتتاح شوې او کارونه یې هم پیل شوي دي.
تېره ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادثو وزیر راغلی و، نو ورسره عمل پلاوی هم هو اول لاړ شول برمل ولسوالۍ ته، چې په هغه ولسوالۍ کې د زرو نفرو د بنسټ ډبره د زرو کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده، او بیا ګیان ته راغلو چې تر اوسه پورې دلته د کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره نه ده کښل شوي او سخت بارانونه هم دي، نو د دې بارانونو د وجې خلک د سخت مشکلاتو سره مخ.
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم افغانستان کې تم شو، که څه هم د دیار لستالب چارواکو د سفرونو د بندیز مافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې دیار لستالب چارواکو د سفر مافیت د نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړ پورو ډیپلوماټانو له قول لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیار لستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دي د لنډ وخت لپاره معافیت ورکړ شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیار لستالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه ده توانېدلې خپل وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس نن د اګست په 10 د لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیا او چین د دې پلوي دي چې دیار لستالب چارواکو د سفرونو معافیت د دوام وکړي او دا طالب چارواکي دي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځ هیوادونه بیا د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص، یو جوړجاړي ته د رسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ او د یو ټولګډونو حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دې نوم لړ کې کموالی راشي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې د دیار لستنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره د سفرونو د معافیت اجازه ورکړل شي او د دوی سفرونه هم باید یوازې تر قطر محدود وي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ اوس روسیې او چین تر دوشنبه ورځې وخت غوښته څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بندیزونه غیر مؤجه بولي. خغل مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نه هیڅ داسې مواجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې څوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غوندې سازمان سره نړیوال حیثیت لري او ټولو نړۍ هیوادونو سره باید ورته تعامل ولري. بته که بندیز لګیږي دا په دې معنا ده چې افغانستان سره دوی باید له ورانۍ او جګړې نه خپله همکاري کموي او دا د چا په ګټه هم نه ده.
په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوې پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دي چې شتمنۍ یې ضبط شوي او تر خوا یې په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی. ملګرو ملتونو له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي او یو جوړجاړي ته د رسیدو په خاطر یې د دوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2022 کال په جون میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستو تورن دي. وستمه دا پاتې دیار لستونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله وروستۍ پریکړه د دوشنبه په ورځ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې د هغه څه له امله چې دوی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو نقض بولي د طالبانو د مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي وایي د تیر په پرتله یې د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات رامنځته کړي، خو مني چې په بازار کې درمل کم شوي دي. د طالبانو د حکومت د دې ادارې مشر عبدالباري عمر د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی افغانستان ته هیڅ درمل له فزیکي او لابراتواري کتنې پرته واردولی نشي، خو مني چې له دې امله په بازارونو کې د یو شمیر درملو شمیر کم شوی دی. له دې نه ورهخوا یو شمیر عام خلک او د درملتونونو مسؤلین وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیاو وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی، او که موندل کېږي هم به یې په بېسارې توګه لوړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تېرو شپږو میاشتو راهیسې هېواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او عام خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردوونکي د مسایلو ته پام ونه کړي، نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي، بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې د تګلارې یې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې د څو میاستو راپور او لستراوړنې شریکولې، ټینګار یې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي. خو ښاغلي عمر وویل چې د دوی له لوري شرکتونو ته د ورکړل شویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دي وارد شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د درملو د وارداتو د کنټرول لپاره یې په ټول هېواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټولې فرعي لارې پر واردوونکو بندې کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکی نذیر شي په کورنۍ کې ناروغ لري، وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري.
او دیدی دی معاینات استول بل خواته ده چې موږ وسر لاسو گریوان یو اکثر وخت موږ خپل ناروغان پاکستان ته دی ولې کله چې موږ مراجعه کوو لډی رسول سر مخ کیږو.
بل خو د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی، د یو درملتون مسول نقیب الله اکبری وایي په دې ورستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي. درملو د پلورونکي او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره یې خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درملو واردوونکي ته یې لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت له ناسموالي له کبله ځنډول شوی دی. دا پروژه د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي. لویدیځ هم د کاسا پروژې ملاتړ کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبري آژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستان پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسا زر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالي شي. دا پروژه چې $200 میلیون پرې لګښت راځي د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع وه چې د کاسا زر پروژې له لارې 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروري چارو لکه پوهنې، کرنې، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره باید له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپلې اړتیا زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپله د برېښنا له کموالي سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برېښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم یې جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشتي چې له دې عمله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو د لرلو غوښتونکي دي.
له دې سره جوخ د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی له روسیې څخه د برجرۍ سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. اسمت سروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي له غړي اشرخص حافظي سره د برجرۍ یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او په پیل کې ورنه پوښتنه کړې چې ولې طالبان له روسیې د برجرۍ سوداګرۍ غوښتنه کوي.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټه نشي پورته کولای. د ایم ایف او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستمونو سره بشپل مناسبات نشی چنگوالای او بودوی پا بانکونو که هم پا راکلا ورکلا که ستونزی شتون لری. نو دغسی حوادونه چه دی سویف دی سیستم از خواه گتر نشی پورتا کولای او پیسی انتقال که مشکلات لری. نو دی بینلالی بانکی سیستم از خواه ببرخ دی. نو پا دی خاطر باندی یوازنه لاری بارتر یوه وریانت یا یوه بدیل کېدای شي چې دا عملي شي.
د بارتري تجارت ګټه څه ده او تاوان یې څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډېره دود وه.
د افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد چې روسیې وارث دي او نور شرقی اروپا سره زمونږ د پخوا څخه برتري راکړه ورکړه شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زمونږ تجارت دوی سره وي، او اما زمونږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زمونږ صادرات وو همره زمونږ واردات هم وو. یعنی کسری بیلانس تجارت بینالمللي زمونږ په هغه وخت کې شتون نه درلودل. اوس نه پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی چی لري چې صادرې کړي. نو په هر صورت کله چې د بینالمللي سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنۍ لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډېر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یوه لاره ده، کیدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي. خو مهم دا دی چې موږ خو ډېر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات وي او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په دا تیر 40 کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زموږ کسی بیلانس تجارت. یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر یو میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نه پوهېږم چې روسیې ته څه شی موږ صادروو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 120,000 ټنه یوازې مالوج صادرېدلې، تقریبا 160,000 ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې، تقریبا 15,000 ټنه چهارمغز صادرېدلې، تقریبا 650,000 ډالر په هغه وخت د په نوم د بارتری ډالر یو مجازي ډالر و چې فزیکي شتون نه درلودل، خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دغه شاوخوا کې زموږ صادراتو چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد و. نو اوس مهال خو نه مالوج څه صادرې کو، نه ممیز دونه لرو چې صادرې کو، او دا چهارمغز هم شتون نه لري.
زموږ همکار اسمت سروانو چې له ازرخش حافظي سره د افغانستان د تجارت په اړه باندې خبرې کړې وي. د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د سپورت او ځوانانو پروګرامونه لرو، خو لږ وړاندې خبرونه ته ورسو. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلې. روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت دي نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړپوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده د ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې درلستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه د لنډ وخت لپاره معاف کړل شي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کنی مواد ګمرکي محصول 25% ته لوړ کړی دی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه په خوا 15% و. د وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کنی موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیې سره برابر شي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې وی ترافیکی پیښې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. د فرانسې خبری اژانس د غازی ایناتاب سیمې د والی داود ګل له خولې ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر له امله رامنځته شوې او 22 نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې پیښه د نایزنیب ښار او د غازی ایناتاب ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. د اوکراین د اشغال شوې کریمی سیمې په توره بهیره کې یو بی پیلوټ الوتکه د روسي بیړۍ وو قرارګاه سره جنګېدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسي یوې جوړې شوې ادارې کړې ده. د سیوستپول بندري ښار مسؤل چارواکي میخائیل رازورژوف په خپل ټلګرام کې لیکلي الوتکه د قرارګاه له بم سره جنګېدلې ده او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا دایش یو غړی د هغه پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او روس ته ووژل شول تیر ورځ په عمري قید محکوم کړ. 43 کلن برټانوي تبا الشفیع الشیخ د امریکایي ادباو د وژلو په پلان کولو او د یوې تروستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم دی. د ویرجینیا ایالت په الکساندریا محکمه کې څارنوالانو الشیخ د دایش ډلې تر ټولو چک پړای غړی خودلې چې د امریکا په محکمه کې مجرم پیژندل شوی و. هغه چې د بیتلرز په نوم د وژن کې ویډلې غړی توب لري د 2013 کال په جنوري کې د سوریې کوردی سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2006 کال کې امریکا ته ولېږدول شو.
لوبو لمیدانا د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبو لمیدانا په یو بل ونی ځ خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې په ایرلند کې د کوربا هیواد او افغانستان ترمنځ د 15 شلوریزو سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته ورسیده. له دې وروسته افغان لوبډله متحده عربي اماراتو ته ځي، هلته د آسیا جام په سیالیو کې برخه اخلي. په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې د بریاو چانس
څومره دی. د کرکټ له یو افغان اتصارون کې قسیم هلال سره پرې خبرې کوو. دا هم اوري چې د هندي رسنیو په حواله د دغه هیواد د کرکټ وتلې لوبغاړی ویرات کولی چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسولي وای ل ډیر وخت راهیسې رواني ناروغي زوروي. نور مطالب هم لرو لمک سره پات شي. زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې په ایرلند کې د قربا هیواد او افغانستان ترمنځ د 15 لوریزه سیالۍ لړۍ د ایرلند په بری پای ته رسیدلې. ایرلند د تیرې چهارشنبه په ورځ چې د اگست 14 کې د 15 لوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د لړۍ درې د دوه په وړاندې وګټله. په وروستۍ لوبه کې ایرلند په 6 وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه. افغانستان په 15 اورونو کې 95 منډې وکړې خو د باران له کبله لوبه وځنډول شوه. د لوبسارانو د پریکړې لمخې لوبه و اورونو ته کم شوه او ایرلند ته په واورونو کې د شپږ 500 منډو هدف وټاکل شو. د دغه لړۍ دریم او څلورم لوبي افغانستان ګټلې وي. افغان لوبډله به اوس متحده عربی اماراتو ته ځي چې د آسیا په کپ سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ د اگست په وروستیو کې پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو لپاره لوړاندې د لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړی. د کرکټ له افغان څارون کې قسیم هلال سره په همدې اړه خبرې کوو. هلال صاحب ډیره مننه چې وخت مراک که پایل له نوملړ وکړو. فکر کوي چې سیالیو ته ښه نوملړ اعلان شوی
د ایشیا کپ لپاره؟ ډیره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسب لوبډله ده او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډېرې ښې وي. میدانونه تیرو سیالیو کې افغان لوبډلې ته چې کوم میدانونه و، هغه سي میدانونه نه دي. د افغانستان د کورنی کرکټ په څیر پیچونه دي او همدا ډول مونږ به ښه کراوډ هم ولرو، مینهوال به زمونږ د لوبډلې ډېرې. نو په ټوله کې تمه شته چې افغان لوبډله دې ښې لوبې ترسره کړي او په آسیا جام کې دې ښه وځلېږي او خلاص تراوډنې دی ولري.
او هلال صاحب د سمې شنواري راتګ او دغه شان د افسر زاجی راتګ شلوري ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډل باندې نیوکه کیږي. د سمې شنواري او افسر زاجی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډل ته اخیستل شوی. خو کو کتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بل کوم لوبغاړی داسې ښه نه دی ځلېدلی. نو سمې شنواری هم بد لوبغاړی نه دی، ښه لوبغاړی دی. مخکې یو څه وخت آوټ آف فارم و لوبډلې سره، نو اوس په وروستیو سیالیو کې په کورنی کرکټ کې یو څه ښه وځلېد. نو هماغه لامل دی چې دا لوبډلې ته اخیستل شوی دی. او وکټ ساتونکی د ګوربز ترڅنګ بلم په کار دی په لوبډله کې. نو که کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې ځلېدلي، خو هغوی بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل دی د هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشي، ډېره کمه پرتله وي د توپوهنې هغه برخه کې چې کم یوې لاغې نه انتخاب شي. بالخصوص شلوري سیالیو کې بیا د افسر هغه منډې خیل اکرام علی خیل نه خو اوسېږي. نو په دې خاطر باندې هغه اخیستل شوی او د عظمت تر څنګ بیا کریم جنت یو لاونډر دی. د اړتیا په وخت کې که چېرې عظمت ونه ځلېږي او ښه ثابت نه شي، نو امکان دی ولري چې هغه ته د چانس ورکول شي. خو یو بیک اپ خامخا اخیستل کېږي. همدغسې د اوپنرانو باندې هم نیوکه کېږي چې له ډېرو پیلیز لوبغاړو اوپنرانو سره مونږ لوبې ته بخښته کېږو. نو دا هم ځینو لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه، نو امکان دی ولري چې په ځینو لوبو کې یو جوړې ته موقع ورکول شي او په ځینو کې بلې جوړې ته موقع ورکول شي.
او هلال صاحب، افغان لوبډله په کومو نیټو باندې د کومو لوبډلو سره مخ کیږي او د ګټې چانس څومره دی؟
دا ځل د آسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندوستان دي. ترڅنګ به یو لوبډله بله دوی ته راځي، تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندوستان ته کمزوري لوبډلې دي. یا لاغوی نه لږ څه زموږ لپاره اخیری چې وکولی شو په اسانۍ سره هغه لوبډلې ماتې کړو. نو زموږ اوله سیالي په 8 اگست باندې ترسره کیږي له سریلانکا سره چې د آسیا جام پیلیزه لوبه ده. او دوبۍ لوبغالي کې ده. دوه سیالي بیا په 1/2 باندې زموږ بنگلاديش سره ترسره کیږي چې هغه په شارجا لوبغالي ده. نو دوبۍ نه نسبت شارجا ته زموږ هغه د ګټې چانس هم هلته ډېر زیات ده. نو د دوبۍ لوبغالی هم خدای خو سریلانکا لوبډله نوې لوبغالي ډېر راوستي دي. او د هغوی لوبډلم پیاوړې شوې ده. وروستۍ سیالۍ چې ترسره کړي دي ډېر ښه سپین والران لري چې د دوبۍ په میدانونو باندې هغوی ښه ځلېدلی شي. او افغان لوبډله بالخصوص له چپلاس سپین توپ اچونکو نه لږ کمزورې ده، نو دغه برخه کې هغوی چپلاسي ښه سپینران لري. یوه سخته مقابله به د دواړو لوبډلو ترمنځ امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي ښه وځلیږي او توپ وهنه که لږه خطر سره کو، د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. همدغسې بنګلادیش په وړاندې په شارجا کې دغه ډېر زیات هیله زمونږ ده او فکر کوم انشاءالله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي. نو سریلانکا سره ښه فایټ او د ګټ امکان شته، خو انشاءالله بنګلادیش نه مونږ سیالي په ښه توپیر سره ګټو. یو سخت سیالي وي، پیاوړي لوبډله ده، خو ګټې چانس د افغانستان ډېر زیات دی.
څه فکر کوئ کومه لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالیو مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالۍ په خپل نوم کې؟
د پاکستان او هندوستان دواړو لوبډلې ډېرې قوي دي، دغه آسیا جام مستحق لوبډلې همدغه دي، خو دا ځل سریلانکا لوبډله هم ډېره پیاوړې ده. زما په اند باندې سریلانکا که چېرې افغانستان ته ماتې ورکوي، دا لوبډله به مخته ځي او امکان دی ولري چې تر پای لوبې پورې لاړه شي، او که تر هغه ځایه لاړه بیا د دوی د پای لوبې د ګټلو چانس هم ډېر زیات دی. نو زه خپله دا ځلې د سریلانکا لوبډلې مینوال یم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې ښه لوبې ترسره کړي او د دې چانس به ډېر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالۍ وګټي. او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېرې جالبې وي، ډېرې خوندورې. مونږ پسې وروسته پاتې شتم اګست ماه چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي، له هغې نه معلومېږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالیو هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال چې د آسیا کپ سیالیو په اړه معلومات درکول، د هندي رسنیو په حواله دغه هیواد د کرکټ وتلی لوبغاړی ویرات کوهلی چې خپله ملي لوبډله یې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسولې ده، ویل ډېر وخت راهیسې رواني ناروغي ځوروي. نور حال په دې راپور کې
دغه درې دېرش کلن لوبغاړي چې د هند ملي لوبډله کپتان تیر شوی، د خپل چټکې لوبې او بې مثاله توپ وهنې په مرسته د هند ملي لوبډله د نړیوالو یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې تر 500 غوره لوبډلو رسولې ده. هغه ته د هند په رسنیو کې د پاچا لقب ورکړل شوی، خو په دې وروستیو کې د بې خونده لوبې او د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې د ښه کارکردګۍ د نه ښودو له امله د تیر کال راهیسې د کرکټ په ټولو بڼو کې له کپتانۍ څخه لرې کړل شوی. کولی د هند اکسپرس ورځپاڼې ته ویلي چې د لوبو فشار د هغه په رواني روغتیا اغیزه کړې ده. هغه وایي دا دقیقه ډېره جدي مسله ده، دا چې موږ تل هڅه کوو ښه کارکردګي وښیو، دا احساس موږ له منځه وړي. کولی وایي د لوبغاړو لپاره مهمه ده چې د خپلې روغتیا په خاطر دم هم وکړي او پر ځان پام هم وساتي. هغه وویل که له خپل ځان سره رابطه ونه ساتو، نو دا لامل کیږي چې له نورو خواوو هم فشارونه در باندې بوچي. د هند دغه وتلي لوبغاړي مخکې هم د خپلې رواني روغتیا په اړه دې ته ورته اندېښنې ښودلې وي. هغه د فبروري په میاشت کې د لوبو د پروګرامونو خپرونکي مارک نیکولا سره په مرکه کې وویل ډېره سخته ده سړی سهار له دې اندېښنې سره راویښ شي چې په لوبه کې منډې نشي کوله. داسې اندېښنه را سره وي چې زه په نړۍ کې تر ټولو بې کسه او یوازې پاتې انسان یم. کولی د نړۍ د کرکټ د هغو لوبغاړو په قطار کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې پیسې اخلي، خو د 2019 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې په یوه لوبه کې سل منډې پوره کړي. هغه د روغتیا د اندېښنو په اړه د ویسټ انډیز سره په وروستیو سیالیو کې برخه نه لرله، خو اوس د آسیا جام شل اوریزو لوبو لپاره اخیستل شوی دی چې په لومړۍ لوبه کې به یې د خپل سخت حریف پاکستان سره سیالي وي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخه اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس
سیا د ماشومانو لوبو وم پړاو کې چې د روسیې په ولادیوستک ښار کې د جولای له 8 نیټې څخه تر د اګست 3 نیټې پورې روانې وي، د افغانستان د تکواندو نوجوانانو او تنکې لوبغاړو درې تنو هریو روهید نوري، آزاد بیگ نوروزی او فریدون تایمنی برخه درلوده. لکه مرغه آزاد بیگ نوروزی وکولای شو چې درې تنو حریفانو ته په مات ورکولو سره د سپینو زرو یا نقرې میډال ترلاسه کړي او د آسیا نایب قهرمانی او نایب اتلولي خپل کړي. دا ټیم د اگست په نهمه هیواد ته راستون شو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټي او ورزش عمومي ریاست د تشریفاتو او د هیوادوالو او درنو ورزشکارانو له لورې په پراخو مراسمو او تاوده هرکلی سره مخ شول.
طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیږي. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا و، اونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ ده کان څخه راجلا کو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي. نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عام اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی. او همدا دلیل چې هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونه پارغیږي، نو د دې څلوېښت سلنه دیر سلنه اله کار ته جذب سي، اویا سلنه بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نه وختونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بی له اپډیټ کېدو، بی له نوي مهارتونو زده کولو پرته، اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر پنځه کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر دولس کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر اتلس کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له اتلس کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر څلورویشت کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر دېرش کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر نه دېرش کلنۍ پورې باید هغه د ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اعشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي، خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اعشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.